som har med Hallefest, kan vi igjen på et nasje nasje.
ده ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم او یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې تر ډیره د پلخومري ارغندې د 1500 کیلو ولټ برېښنا پر مسیر د اعتراضونو او په دې ترڅ کې د پیښ شوي تشدد په اړه تفصیلي راپورونه خبرو، خو نور موضوعات او راپورونه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلی د پاریس سرمشري زبه چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. او د امریکا د ولسمشري کاندید ډونالد ترامپ وایي د ده په اړه د برتانیا د صدر اعظم دیوید کامرون انتقادي څرګندونې به که دی ولسمشر په توګه غوره شي نو له هغه سره به پر اړیکو منفي اغیز وکړي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل په لویدیځ کې مظاهره پای ته ورسیده او د سرک سازمان غړیو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ په کابل کې پیل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د زرګونو کسانو مظاهره په رسمي ډول پای ته ورسېده، خو لا هم یو شمېر معترض کسان په سیمه کې موجود دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي مظاهره وروسته له هغې پای ته ورسېده چې پریکړه لیک ولوستل شو او د ولسمشر پخوانی مرستیال کریم خلیلي د مظاهرې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د مظاهرې په پریکړه لیک کې د نورو مسایلو تر څنګ راغلي چې حکومت باید د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزي د بامیانو له لارې تیر کړي او د بامیانو خلکو ته له تبعیض پرته برېښنا ورکړي. د سولې شورا مرستیال او د پخواني ولسمشر حامد کرزي معاون کریم خلیلي خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي نو مظاهرو ته به دوام ورکړي. مظاهره کوونکي له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شول او د ازادۍ راډیو د ویډیو ژورنالیست په ګډون یې له یو شمېر نورو خبریالانو سره هم تاوتریخوالی وکړ. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو حتی د یو شمېر خبریالانو کمرې او نور وسایل مات کړي او خبریالان یې وهلي. دا په داسې حال کې ده چې د دغې مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار د مرکزي سیمو ټول سړکونه بندې. بلخوا نن په پروان او تېره ورځ په لوګر، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم مظاهرې وشوې، خو د دغو ولایتونو مظاهره چیانو د سالنګ له لارې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې عملي کول غواړي. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سرغ غړیو هیوادونو د ورځنی ورکشاپ نن په کابل کې پیل شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مرستیال امان الله غالب د ورکشاپ د پرانستلو غونډې ته وویل چې له دا ډول ورکشاپونو څخه یې هدف د سازمان د غړیو هیوادونو ترمنځ د تجربو شریکول دي. هغه زیاته کړه چې په دې ورکشاپ کې له افغان لوري سره د تجدید وړ انرژي په اړه خبرې کیږي. بل لور ته د سرک سازمان د انرژي پروګرام مسؤول اختر نواز ډاډ ورکړ چې د انرژي په برخه کې به له افغان حکومت سره خپلې تجربې شریکې کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 8 وسلوال مخالفان او د ملي اردو شپږ سرتیری وژل سوي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په ننګرهار، کونړ، پکتیا، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره سوي. اعلامیه زیاتوي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې 450 وسلوال مخالفان هم ټپیان سوي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول له لاسه ورکوي. د امریکا په مشرۍ دغه ائتلاف په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. بریت ګورک د اردن په پلازمینه عمان کې پرون وویل داعش ډله اوس په دفاعي حالت کې ده او دا منحرف شوی خلافت د کمزورۍ په حال کې دی. ګورګ وویل د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې هڅه کوي په عراق کې موصول او په سوریه کې دغه ښارونه ونیسي پرمختګونه کړي دي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي وویل د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې د سوریه په شمال کې به د امریکا د ځانګړو ځواکونو شمیر زیات شي د محلي قواو په مرسته به د امریکا د وروستیو لاسته راوړنو له چټکوالي سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق ځینې برخې نیولې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د مسلمانو د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل له مخالفت سره سره ترسره شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فرانسې په نوښت له دغې جوړېدونکې غونډې سره چې پکې به د مصر، سعودي عربستان او اردن په ګډون د شلو هېوادونو چارواکي ګډون کوي سخت مخالفت څرګند کړی دی. دې غونډې ته چې د سولې د پروسې په اړه به پکې خبرې کیږي د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه دي بلل شوي. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې له ارو سره له خبرو وروسته وویل چې له مخکینی شرطونو پرته مخامخ خبرې اترې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه بل هر هڅه به سوله نور هم لرې کړي او فلسطینیانو ته به دغه کړکېچ له اساس سره د مخامخ کېدو لپاره د تېښتې لاره پرانیزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز په همدې ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وکتل. عباس د پاریس د غونډې چې د ترسره کېدو لپاره د مې 10مه ابتدایي نیټه ټاکل شوې ملاتړ کړی دی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې وروستی پړاو خبرې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب ترسره کېدې په 2014 میلادي کال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د دفاع وزیرانو د آذربایجان په قباله ښار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه خبرې وکړې. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر گاسانوف له دغه کتنې وروسته چې پرون ترسره شو وویل چې د جنگي وړتیاو او جنگي تیاریو لوړوالي ته په پام سره درې وړه هیوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې دا به ګټور وي چې ګډ پوځي تمرینونه ترسره شي. د هغه ګرجستاني سیالې تینا خیداشلی وویل ګرجستان په 2018 میلادي کال کې په خپله خاوره کې دا ډول څو تمرینونو لپاره تیاری لري. هغه وویل په دې اړه مو رضایت ترلاسه کړی او د 2018 میلادي کال په پسرلي کې به ورته تیاری ونیسو. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران او هم د روسیې د امریکا متحدو ایالاتونو او فرانسې ډیپلوماتان سره وګوري او د آذربایجان د جلا شوی ناګورنه قرباغ په سیمه کې د نازک اوربن په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه اوربن د اپریل په 15مه د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو او د آذربایجان د ځواکونو ترمنځ څلور ورځنۍ سخت جګړې بندې کړي، خو له دې سره سره تر اوسه په سیمه کې خال ډزې کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د په اړه د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې به له هغه سره په اړیکو منفي اغیز وکړي کدی د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. کامرون تیر کال پارلمان ته په وینا کې ترامپ د امریکا متحدو ایالاتونو ته په موقت ډول د مسلمانانو پر ننوتو د بندیز لګولو په وینا سره د تفرقه اچوونکي احمق او غلط خطاب کړی و. کامرون د رواني میاشت په پای کې له دې ډډه وکړه چې خپلې دغه څرګندونې بیرته واخلي، خو ویلي و چې ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا په خدماتي انتخاباتو کې په مخخ رول سره د درنوي وړ دی. ترامپ له آی ټی وی تلویزیون سره په امریکا کې چې نن خبره شو وویل تاسو ښکاري چې موږ بل ډیوډ کامرون سره ډېرې ښې اړیکې ونه لرو، څوک پوهیږي. زه هیله منم چې له هغه سره ښه اړیکه ولرم، خو داسې ښکاري چې هغه لیواله نه دی چې د مسلمانو مهاجرینو د ستونزې په وړاندې اقدام وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې دې ته په پام سره چې اروپایي اتحادیه ډېره بیروکراته ده، د بریتانیا په دغه اتحادیه کې چې 28 غړي لري څه لاسته راوړي. بریتانیا راتلونکي میاشت په دې اړه چې په دې اتحادیه کې پاتې شي او که ترې ووځي ټول بوختنه یا ریفرندم ترسره کوي. او روسانو وروسته له هغې چې یوې اوکراینۍ سندرغاړي د یورو ویژن د سندرو سیالي وګټه خپله غوسه څرګنده کړه او هغه سیاسي وبلله. د 22 کلنې جمال سندر د پخواني شوروي اتحاد لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې د کریمیا د تاتاریانو په ډله ایزې بې ځایه کېدو یا ډیپورت څرخي. د اروپا د سندرو په دغه ټلویزیونی سیالي کې ډېر لیدونکي لري او د شنبې شپې نه وخت تر سره شو جمال د ټلویزیونی رایو او قضاوت کوونکو 540 رایې وګټلې. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. په کابل کې د نننیو اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې د تشدد راپورونه ورکړل شوې. مظاهراتیانو غوښتل چې حکومت د هیواد له شماله کابل ته د ترکمنستان د برېښنا مزید بامیان لاري وغځوي. د دې مظاهرو په اړه مفصل معلومات درکو. په نورو مسایلو کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان پوځ ته به په تورخم کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو اجازه ورنه کړي.
زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کوم بل فعالیت وکړي.
د بلخ امنیتي چارواکي په کشندې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې طالبانو ته د درنو زیانونو د اړولو ادعا کوي، او د لوګر له والي سره مو د دې ولایت د امنیت په اړه خبرې کړي.
لوګر یوازې د لوګریانو نه، بلکې د کابل د محافظ د دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. جنبش روشنایی پونم فعالانو نن مظاهره وکړه. مظاهره چانو د برېښنا د هغې پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوله چې د ترکمنستان وارداتي برېښنا کابل ته لیږدوي. دا مظاهره چان له ډېرې مودې راهیسې له حکومت غواړي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې لخوا د تصویب شوي د پروژې مسیر له سالنګ څخه واړوي او د بامیان له لارې تیر کړي. د کورنیو چارو وزارت پروندې د مظاهرې ګډونوالو ته خبرداري ورکړی و چې په ټاکلي مسیر کې د لاریون وکړي او د عامه نظم له اخلالولو څخه ډډه وکړي. خو د وروستۍ راپورونو له مخې مظاهره که څه هم پای ته رسیدلې، خو په ترڅ کې د تشدد راپورونه ورکړل شوي دي. د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن دا شیبه په مستقیمه لیکه را سره دی او د دې مظاهرو په اړه تفصیل اوروي. تورمن صاحب.
بله، تکل سپ تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسې ویل، په کابل کې د نننۍ مظاهرې تنظیمونکو افغان حکومت ته په خطاب کې وویل چې د وسپرن دیوالونه په هیڅ ډول د خلکو د عدالت غوښتنې غږونه ټپ نه کړي. د دغې مظاهرې او تنظیمونکي او د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني مرستیال محمد کریم خلیلي حکومت په دې تورن کړ چې په لارو او واټونو کې د کانتینرونو په ایښودلو سره د عدالت غوښتنې د غږ په پورته کولو کې خلکو د یوالي مخنی ولده. دی وی په هر ځای کې چې وی واوري چې د وسپن دیوالونه د خلکو د عدالت غوښتنې غږ نشي اخیستلی. د افغانستان د مرکزی ولایتونو د اوسیدونکو په دغه مظاهره کې چې ډیری هزاره توکمی افغانان ول، د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی. ویل کېږي چې په دغه مظاهره کې د ازادۍ راډیو د فوټوګرافر په ګډون له یو شمېر خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی. دغه شان د پولیس په وړاندې هم د تاوتریخوالی په اړه ویل شوي چې پولیس په مقابل کې له وښکي بهونکې ګاز څخه کار اخیستلی. خو دا لومړی مظاهره نه وه، بلکې تر دې د مخه د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو وټ برېښنا د مزو د غځولو د پروژې مخالفینو او ملاتړ کوونکو په لویو او ورو مظاهرو لاس پورې کړی و. د دغې مظاهرې عمله چې د دوشنبې د ورځې په سهار پیل شوه او تر غرمې وروسته پای ته ورسېده، مظاهره کوونکو د کابل له لویدیځو سیمو څخه تر دې مزنګ او ارتل پورې پوله پر راغلي ول، او د کابل خار ډیرې لارې واټونه تړل شوي او دولتي مامورینو هم دند ته نه ولازر شوي. دغه شان د یاد مظاهرې او ګډون کوونکي او د افغانستان د ولسی جرګې غړي له حکومت وغوښتل چې په دې اړه باندې د کابینې ورستې پریکړه باطل اعلان کړي. د ولسی جرګې غړي اسد الله سعدتی په دې اړه وویل،
از حکومت میخواهیم چې فیصله
د وی حکومت نه غواړو چې د ساور د میاشتې د ولسم نیټې د ملي زری پریکړه چې د برېښنا د ماستر پلان د بدلون پاړه و ډیر ژل باطل اعلان کړي، او د دغه مسیر او د افغانستان د برق د شل کلن ماستر پلان د بدلون د اصلي مقصرینو په برخه کې اقدام او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د یادونه ده چې دغه ستونزې تداواري په هدف افغان حکومت یو کمیسیون ته دند سپارلې چې تر لاس ورځو پورې به په دې برخه کې چیرې نیوکړي. کوم چې د ولسی جرګې غړي او د سالنګ لارې د دغه پروژې د پلي کولو د نظریه مخالفین هم پکې شامل دي. افغان حکومت
مننه کوم. تورمن صاحب، دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال ستاسو همکار تمیم اخګر د مظاهرو له سیمې څخه په مستقیمه اړیکه را سره دی او غواړو چې خبرې ورسره وکړو. اخګر صاحب، تاسو هلته د مظاهرې په جریان کې نن ټوله ورځ حاضر وئ او دا شیبه هم په هغه ځای کې خلک له ساحې نه وتلي دي، سمه ده؟
بله دیری خلق در سهین آوریدی خود زنی کم شمیر کنگر مزوانان چه دلت غشتل چه کانتینره نستکی او ارخ تلار پیدا کری مزایری دوام تپاره دوی تر دوا سپوری هم تون در پس ها که او امنیتی زواکونه حتی که چه دوی در سهین استکی او دوی خپل کورو خواته ولارسی. بله
اخگر صاحب د دې مظاهره په جریان کې د خبريالانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوې دي. دا ناوړه چلند له زیاتو خلکو سره شوای، له کمو سره شوای، یوازې خبريالان دي او که نور عام خلک د مظاهرو ګډونوال او پولیس هم پکې شامل دي؟
لکه څنګه چې مخکې ما هم ویډیو وویل چې تظاهرات په دوه یو د مزان په چرایي باندې او یو د پل ارتل په درې لارې باندې. نو پل ارتل خواته دغه کنټینرونه چې و چې دوی غوښتل د کنټینرونه ای کې هغه کامرامینان چې راغلي وو چې دوی تصویر ونیسي چې دوی په څه جوش غواړي کنټینرونه ایسته کې د هغوی سره تاوتریخوالی، خو دغه تاوتریخوالی موږ نه یو لیدلی. عیني شهیدان چې هلته شتون درلود هغوی موږ ته کیسې کول او موږ ته ویل چې باید تاسو هغه خواته ولاړ نه شئ چې تاسې کمرې ماتوي او تاسو سره تاوتریخوالی کېږي. او ځینې امنیتي ځواکونه چې د ډبرو ویشتلو نه تښتېدل زموږ خواته، هغوی هم موږ ویل چې تاسې ځانونه پټ کړئ که د دوی تاسې ګیر کړي وي او تقیی دي. او د دې تر څنګ د یو خارجي خبریال هم هلته شتون درلود چې هغه سره هم تاوتریخوالی شوی وو او امنیتي ځواکونه دې ته ورسېدي او دوی وژغورل د غیرتیانو د لاسه او دوی وویل چې دوی ځانونه ته ورسېږي. نو امنیتي ځواکونه دا تایید کړل چې دا تاوتریخوالی د مظاهره کوونکي دخوا شوی دي. او په عین حال کې ځینې څوکۍ د پانو باندې هم هغه خبریالان چې نه دغه مظاهرې کې شتون درلود هغوی په خپل پانو کې لیکلي دي چې دوی سره تاوتریخوالی شوی او د دوی ګناه هم دا و چې دوی راغلي وو چې دوی ځان خلکو ته ورسېږي، دوی ځان خلکو ته ورسېږي، خو بیا هم دوی سره تاوتریخوالی وسو. بله
تیره مننه کوم. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګرو چې د نننیو مظاهرو له ساحې راپور راکو. مظاهره د شیبه پای ته رسیدلی. د جنبش روشنایی په نوم فعالانو دا مظاهره نن سهار پیل کړي او حتی تر هغه سیمه پورې چې په پام کې و هم دوی ونه رسیدل. او ویل کیږي چې لکه څنګه چې په راپورونو کې مو واورېدل د کابل په لارتل سیمه څخه دوی بیرته راستانه شول او دا مظاهره پای ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر پرون پر دې اړه د غور او تصمیم نیولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. په دې کمیسیون کې چې مشر محمد همایون قیومی اعلان شوی، د عبدالقیوم سجادی په ګډون د ولسی جرګې ځینې هغه غړي هم شامل دي چې غواړي د برېښنا د مزي له بامیان ولایت څخه تیر شي او د نننیو مظاهرو له پلویانو څخه. ښاغلی سجادی دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ډاکټر صاحب سجادی، آیا هغه څه چې ستاسو توا او توقع له نننیو مظاهراتو نه هغه مو ترلاسه کړل، هغه خپل تمې ته ورسېدی؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان شما. خوشبختانه با حضور بسیار گسترده و اشتراک عظیم مردم عزتمند افغانستان از قومیت‌های مختلف، مردم ما نشان دادند که با اعتراضات مدنی خود همواره از حاکمیت قانون و اصل برابری حقوق شهروندی حمایت میکنند و با هوشیاری و درایت و درک منافع ملی افغانستان به اعتراض مسالمت آمیز خود امروز پرداختند و ای برای مردم افغانستان و برای دنیا میتونه در واقع یک نمونه خوبی از اعتراضات مدنی و دادخواهی برای عدالت و برابری حقوق شهروندی باشه. انتظار می‌رفت در طی از این مدت حکومت به اعتراضات جنبش روشنایی و معترضینی که در مورد پروژه توتاب داشتن صدای اونا رو میشنیدن و رسیدگی میکردن، اما متاسفانه کدام اقدام عملی تا این لحظه صورت نگرفت و این
دکتر صاحب سجادی
در کابل با گستردگی تمام ادامه یافت.
دکتر صاحب سجادی، مخکې تاسو ویلی و چې یو میلیونی لاریون به راباسه یا یو حرکت به په کابل کې پیلوي. اوس له راپورونو داسې ښکاري چې تعداد د ګډون کوونکو د دې مظاهرې 1,000,000 یا هغومره پراخ نه و چې تاسو توقع درلوده. فکر کوئ علت څه و چې تاسو ونه شوی کولی په هغه تعداد خلک راټول کړئ؟
خب ببینید، با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان و شهر کابل و با توجه به محدودیت هایی که از جانب حکومت برای این تظاهرات اعتراضی ایجاد شده بود، طبعا اونا هم نقش داشت در کاهش اشتراک، ولی با توجه به همه این محدودیت ها اشتراک مردم بسیار فوق‌العاده و گسترده و قابل تقدیر بود.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، حکومت په خپل ولسمشر د موضوع د حل لپاره، یعنی د واردات د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د شخړې د حل لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې. په دې کمیسیون کې ستاسو نوم هم د یو غړي په توګه دی، او همدارس یو شمیر نور د ستاسو د حرکت غړي هم پکې دي. په دې کمیسیون کې ما پرون چې له احمد بهزاد سره خبرې وکړې، هغه ویل چې په دې کمیسیون کې غړي توپ نه مني. تاسو او د دې ستاسو د جنبش نور غړي چې په دې کمیسیون کې غوړه شوی، تاسو یې هم نه مني؟
در مورد تعقیب و پیگیری مطالبات بر حق و قانونی حرکت موسوم به جنبش روشنایی، هیچ گونه اختلاف نظر در بین رهبری جنبش و طرفداران جنبش وجود نداره. ما از آغاز گفته بودیم که مسیر هر نوع مذاکره و گفتگو با حکومت باز است و این حق مردم افغانستان است که
دکتر صاحب زده اختلاف پیدا بکنه. زده اختلاف پختنه نکوم، زه ستاسو په کمیسیون که ستاسو ده غریتو پختنه کوم، تاسو رد کرای؟
ما خدمت شما عرض میکنم که ای در اختیار در واقع بحث حکومت بود تا زمانی که اونا روی فیصله خودشان تجدید نظر میکردن. حکومت در مورد فیصله 1100 تجدید نظر نکرده و اعلام کمیسیون در آینده هم بستگی به حرکتی داره که توسط رهبری جنبش روشنایی صورت گرفته.
مگر حکومت ده خبرو پیشنهاد کرده؟ دکتر صاحب،
حکومت پیشنهاد کرده، منتها مطالبه ای که جنبش روشنایی روی دو تاکید داره الغای فیصله 1100 است و قبل از او اینا تا کنون هیچ نوع مذاکره رو نپذیرفتند.
خب کتاسو د تصمیم د الغا به قید و شرط غوښتنه کوي، خو منای داده چې تاسو خبرو ته نه حاضرېږئ.
ببینید، تصمیم گیری در این مورد مربوط میشه به رهبری امی شورای عالی مردمی که حرکت را آغاز کرد.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر عبدالقیوم سجادی و چې له کابل له ازادي رادیو سره خبرې کولې. هم د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ، بیا هم پر همدې موضوع نور موضوعات لرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کابل کې نن د جنبش روشنایی په نوم فعالانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه غوښتنه کوله چې حکومت د برېښنا د هغې پروژې مسیر بدل کړي چې د ترکمنستان وارداتي برېښنا کابل ته لیږدوي. مظاهره چیان غواړي چې د برېښنا دا مزي له بامیانه تیر شي. په کابل کې د نن ورځې لویې مظاهرې د ښار اوسیدونکي او د بیلابیلو دولتي ادارو کارکوونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړل. دوی وایي چې د کابل ښار د مرکزي برخې ټولې سیمې د کانتینرونو په وسیله بندې شوې او حکومت باید دا ورځ له مخکې نه رخصتي اعلان کړې وای. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي چې د اړتیا له مخې د ښار د ګڼې ګوڼې لارې تړلې څو مظاهره په تشدد ونوړي. لکابل د ازادي رادیو خبريال ابراهيم صفاي په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د کابل ښار د مرکزی سیمې لارې لا سلور خو وبندي شبي او په سړکونو کانټینر په داسې حال کې خودل شوی چې پلي کسان هم نشي ترې تیرېدلې. د غلارې ختیځ ته د عبدالحق سلور لارې، جنوب ته د ادګا جماعت، شمال ته د هوایی ډګر او لویدیست د شهر نو او شاهد شمشیره زیارت په سیمو کې بندي شبي دي. خلک د لارې د بندوالي لامل لړې رستون سره مخ شول او انتقاد کوي چې که حکومت د شپې لخوا د لارې د بندولو پلان درلود باید په کابل ښار کې رخصتي هم اعلان کړي وای. دا وایي د نن ورځې ستونزې دا دي چې هره خواته یې لارې بندې کړي دي. موږ خپل کور ته لاره نه لرو چې تیر شو. نور له دې ډېرې ملنډې د افغانستان په ښځو او نارینه وو نه وهي.
بدبختانه په لاره کې زګور موانع ډېر دي، ډېر مشکلات ته پوسو. څله دېنه چې موږ پیاده راغلو، پیاده راو ته مې اجازه نشته. اولاد باید دا موضوع ما د نظر کې ونیسي. یو ورځ مخکې باید دومره ترتیبات دوی نیولي وي. یو ورځ مخکې باید دوی دا اعلان باید کړی وي، د رخصتي به اعلان باید کړی وای. څه داسې موانع دي خلک رسېدلی نیسي.
دغه مظاهره نن سهار د کابل ښار له لویدیځې څنډې د مساری له سلور لارې پیل شوه او مظاهره کوونکي د ښار مرکزی برخې خواته دراتک په حال کې دي. دوی له ځان سره هغه شعارونه لیږدوي چې پرې لیکل شوي 1500 کیلو ولټه برېښنا غواړو. جمهور ریاست که څه هم تیره ورځ یو کمیسیون ته دنده ورکړه چې له څېړنو وروسته د دغې پروژې ښه مسیر معلوم او په اړه یې پرېکړه وکړي، خو د ارګ سرچینې چې نوم یې نه اخلي وایي چې مظاهره کوونکي د ولسمشر له دغه کار نه هم راضي نه دي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي د ښار د مرکزي سیمو لارې ځکه تړلې چې مظاهره په تاوتریخوالي وانوړي او خلک ترې ناوړه ګټه پورته نه کړي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغې مظاهرې څخه خلک خبر وو.
د مطبوعاتو او د تلویزیونو له طریقه خلک ټول ملت هم خبر وو، موږ هم خبر وو. موږ ته دا مهم وو چې هغه مسلکي تکتیکونه او هغه گذشت نمکار واخیسته چې تر څو هم دیموکراسي تمثیل شي او هم څوک آسیب ونه ویني او هم مظاهره خشونت ترانه سي. خپل امنیتي قوایم ډیر منظم پکړي وي چې خدای نه خواسته د مظاهره خشونت ترانه سي.
له دې وړاندې هم په کابل کې ورته مظاهره شوه چې دوکانداران او عام خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خدا لومړی سل دی چې په کابل کې یوې مظاهره ته دومره امنیتي تدابیر نیول کیږي چې پر سړکونو سر په سر کانټینرونه خودل کیږي. د کابل ګارنیزون له مظاهره چانو غوښتي چې باید نظم مراد شي او خبرداري ورکړی کچیر تاوتریخوالی بشي مسولیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې مظاهره یې پلان کړی ده. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
پر همدې موضوع د کابل چاپ ورځپانو هم یو لړ مطالب خپاره کړي دي. اجمل تورمن د کابل د نن ورځپانو مخکتنه کړې او په لنډي سره راته وایي چې د دې او نورو موضوعاتو په اړه کوم مطالب خپاره کړي.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرخط خپلواکي ورځپانې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې هزاره وګړي په دې مشهور و چې په دیموکراسۍ باور مند دي، سوله خوښي دي، له خشونت بد راځي او خپل حق ته تدریجي مشروع لارې وتوګلې، خو سوکه سوکه دا وضعیت په بدلېدو دی. د مطلب لیکوال لیکلي چې د نن ورځې د لاریون لپاره د تبلیغاتو په پاڼو کې لیکل شوي چې وینې ته که ضرورت شي نو هر ګروپ مظاهره مخکې معلوم کړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په امبولانسونو او نورو اعلانونو هم تمرکز کړي دي. د مطلب لیکوال پوښتلی چې دا خبره څه معنا او څه پیغام لیږدولی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په پام کې دا نن د بامیانو له لارې له ترکمنستان څخه د 1500 میګاواټه برېښنا د غوښتنې په غبرګون په کابل کې د هزاره توکمو افغانانو لخوا لاریون وشي. د مظاهرو د کابل ښاریان په اندېښنې کې اچولي او په پام کې ده چې د مظاهرو له شره د ځان ژغورلو په موخه د کابل اوسیدونکي په خپل کور کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلي داسې هم ویل کیږي چې د نننۍ مظاهرې له امله به ډېری دولتي مامورین هم خپلو دندو ته حاضر نه شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په ولس کې ولې تر مظاهرو د مخه د ویرې او ډار فضا خپرېږي چې ګنې نن لاریون کیږي او له کوره دې څوک نه اوسي. سرنوش پلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې نن بیا په کابل کې خلک له ستونزو سره مخ کیږي. دولتي ادارې به نیمه تړلې وي او د خلکو عادي ژوند به ګډوډ شي. په سر مقاله کې راغلي چې نن ځینې کسان راوځي او د یوې ملي پروژې د مسیر د بدلون غوښتنه کوي. دوی ځان پر حق ګڼي او حکومتي چارواکي پر تابیزي چلند تورنوي. حکومت هم ځینې ګامونه پورته کوي خو ستونزه نه یوازې همغه سره روانه ده بلکې راپیچلې کیږي. د دې ستونزې اصلي لامل څه دی؟ د سرمقاله لیکونکو په باور ستونزه باید تر دغه ځایه پورې نه ورسېدلې، خو له بده مرغه د حکومت دریځ داسې و چې د ستونزې زیاتېدو ته یې لاره هواره کړه. په سرمقاله کې ویل شوي چې حکومت د دې پروژې په اړه خلکو ته په خپل وخت هغسې معلومات ورنه کړل چې اړتیا یې وه.
زمون غاغله ازادي راديو اوري قدر من اوریدونکو ستاسو په نظر په مظاهرو کې د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت کوم اقدامات کولای شي او باید وې کړی؟ کله همدې ځانګړې موضوع په اړه لطفا د همدې ځانګړې مسلې په اړه یعنی کوشش وکړي چې په همدې موضوع کې د نن خپل نظریات راولېږي. نو که نظر لري د افغان بیسیم پات سو اتلس شمیرې راولېږي په همدې خبرونه کې ل اوریدونکو سره شریک کړي. دا وخت د ماسپخین 2 بجې او 13 دقیقې دي. نور راپورونه هم لرو او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو. خو تر هر څه مخکې نوریاس نوري تغوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
کابل کې نن یو لوی مظاهره پایته ورسېده. خو د ازادۍ لړۍ خبري الوی چې لا هم یو شمېر مظاهره کوونکي مظاهره په سیمه کې لیدل کېږي. مظاهره کوونکو له حکومت او غوښتل چې د ترکمنستان د برېښنا د پروژې مزید د بامیانو لپاره انتهیر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اتیا درش وسلوال مخالفین او د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوی دي. د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي داعش ډله په عراق او سوریه کې پر سیمو کنټرول لاسه ورکوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاریس مشریزه غونډه به چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي د اسرائیل مخالفت سره سره ترسره شي. د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ وایي د په اړه د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون انتقادي څرګندونې بل له سره په اړیکو منفي اغیز وکړي کده د ولسمشر انتخابات وګټي. د آذربایجان، گرجستان او ترکیه دفاع وزیرانو د آذربایجان په قباله خار کې سره وکتل او د ګډو پوځي تمرینونو په اړه خبري وکړه. او روسانو ورسله هغه چې یو اوکراینی سندرغاړي د یوروویژن د سندرو سیالي وګټل خپل غوسه څرګنده کړه او هغه سیاسي وبلله.
قدرمن اوریدونکو اوس هم سباون کاکړ ته وښی چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلین وایي چې د نن ورځې مظاهرې له کبله د کابل څلور دروازې د اکمالاتو، خوراکي او غذایی مواد پر مخ تړلې دي. د خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د دې مظاهرې له کبله په کابل ښار کې د 1500 په شاوخوا کې تولیدي فابریکو خپل کار درولې وو.
1500 دوکانونه دي، 1500 تشبثات دي، 1500 تشبثات چې توقف شي دا ټول هغه څه دي چې
د شغل الکوزی په خبره د دې ترڅنګ د نن په کابل ښار کې هم 1500 خصوصي دوکانونه تړل شوې دي. تکل شوې ده چې په هرات ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو نندارتون جوړ شي. د ولسمشر اقتصادي سلاکار سیرو سلاف ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به د سور میاشتې پر 28 تاریخ جوړ او هغه مواد به پکې نندارې ته کېښودل شي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د شغل الهداف په خبره د کورنۍ تولیدات به د سلو په شاوخوا غرفو کې نندارې ته کېښول شي. د خبرونو پای
زمونږ خاګله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ باندې هم وګورئ. ازادۍ رادیو او بخښي واوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته د تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو لایف خبرونه او همدارس ثبت شوی مخکنی خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ گاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصول خلاف عمل وکړي. یو شمیر پاکستانی ورسپانو خبر ورکړی چې د تورخم په سیمه کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د تاسیساتو جوړول پیل کړی دي. تیرونی افغان سرحدي ځواکونو د دې تاسیساتو د جوړولو مخنیولي و چې د دوړو خواو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوی کړکېچ لکبله د تورخم لاره هم د څو ورځو لپاره بند شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داسې یو عمل ته به بیا اجازه ورنکړي. په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو خبريال خان محمد سیند جزئیات اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې گاونډي هیوادونه مکلف دي په سرحدي سیمو کې منل شوی سرحدي نورمونه په جدي توګه مراعات کړي. د دفاع وزارت چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان یوې معتبرې ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې که څه هم د تورخم لاره د خلکو او موټرو پر مخ خلاصه ده، خو پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د اغزن سیم د غځولو او د تاسیساتو د جوړولو کار بیا پیل کړی دی. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سرحدي ځواکونه به هیڅکله هم پاکستانی پوځیانو ته اجازه ورنه کړي چې د تورخم په سیمه کې د ډیورند کرخې ته څیرمه تاسیسات جوړ کړي.
د تورخم دروازه بدون له قید و شرطه خلاصه شوې ده او هلته خلک تګ و راتګ کوي. زمونږ سرحدي قواوې، زمونږ د وسلوال پوځ قواوې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې یا تاسیسات جوړ کړي یا کومبل موزیګانی جوړې کړي یا کومبل فعالیت وکړي. دا چهار چالی کلی دي، دا د هغوی کار دی، مګر مونږ چاته اجازه نه ورکوو.
تیره اونۍ افغان سرحدي ځواکونو د ډیورند کرخې په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې وه چې د موضوع پر سر د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په نتیجه کې د تورخم دروازه څلور ورځې تړلې وه. د تورخم سیمه یوازینۍ سرحدي سیمه نه ده چې د پاکستاني پوځیانو د سرحدي سرغړونو موضوع پکې راپورته کیږي، بلکې افغان سرحدي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د ننګرهار د ګوشتې، د پکتیکا ولایت د انګورو اډې او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د تیریو او د غیر قانوني تاسیساتو د جوړولو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان له لورې د ورته سرغړونو د مخنیوي په هڅو کې کله کله د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د سرحدي پولو د ساتلو ډاډ ورکوي، په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازی نادر خان کټوازی وایي چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستاني پوځیان د تاسیساتو د جوړولو هڅې کوي.
د پکتیکا په برمل کې تاسیسات جوړ کړو، دروازه یې جوړه کړه. سرحدي ولسوالیو کې ډېره مخصوصې دي، مګر دغه چې پخې هغه یې نه دي جوړې کړې. بله منطقه ده د خنډ په نامه باندې یادېږي، خنډ کې ډېره مخصوصې دي او په تروو ولسوالیو کې دغه هڅې کړي دي.
د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې پاکستانی سرحدي ځواکونو ډېر ځله د افغانستان له نامنیو او د افغان حکومت له بوختیا ناوړه ګټه اخیستې او په ځینو سرحدي سیمو کې رامخته شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه ویلي چې سرحدي ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او هیله ده چې ډېر ژر د ډیپلوماتیکو لارو څخه مخه ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د اس ام اسونو په وسیله ستاسو پیغامونه را روان دي. د افغان بیسیم پات سو اتلس شمیره خو مون غوښتنه کړې و چې تاسو خپل نظر په دې اړه ولیکئ چې حکومت د تشدد د پیښېدو مخه او همداراز مظاهره کوونکي په راتلونکي کې د مظاهرو په جریان کې د تشدد مخنیوي څنګه او په څه طریقه کولای شي. خو زمونږ یو زیات شمیر اوریدونکو په دې اړه خپل نظریات لیکلي چې یو شمیر وایي دا پروژه باید له دې لارې یا له هغې لارې تیر شي. لطفا که چیرې نظر لرئ نو خپل نظر متمرکز په همغه موضوع ولیکئ چې موږ مخکې غوښتنه کړې وه، د دې لپاره چې د مظاهرو په جریان کې د تشدد په مخنیوي کې مرسته وکړای شي. خپل نظر د افغان بیسیم په 1918 شمیره پر هغه موضوع چې یادونه یې وشوره ولیکئ، په همدې خبرونه کې به خپور شي. او سم ورځو نورو موضوعاتو ته. د بلخ امنیتي چارواکي په دی ولایت کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 18 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بلخ امنیت عامر ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات درې ورځې مخکې د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې پیل شوی او لا هم دوام لري. له مزار شریفه د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيبزاي او په دې اړه تفصيل.
د بلخ امنیتي چارواکي د ولایت په کشندې ولسوالۍ کې څه باندې 570 وسلوالو طالبانو ته مرجوب له وختو خبر ورکوي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قدیری وایي چې د نوې دریم پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د کشندې ولسوالۍ په 1300 سیمو کې پیل شوې دي، اتدیش طالب اسلوال وژل شوی دی. د قادری په خبره چې د عملیات درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولایت محمد نور په مشرۍ په کشندې ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په هدف پیل شول. قادری د یادو عملیاتو د تلفاتو په اړه وویل: په دې عملیاتو کې چې درې ورځې د مخه په دیارسو سیمو کې د طالب استوالو د ځپلو په مقصد پیل شوي دي، علاوه پر دې چې اته دېرش طالب استوال پکې وژل شوي دي، اته ویشت تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارواکی وایي چې د نوي درېیم عملیات لا هم د کشندې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د ځپلو په مخه دوام لري. هغه وویل: د عملیات په هغه سیمو کې د پوستو د رامنځته کولو په مخه او همدارنګه د ولسي پاڅون کوونکو د ځواکونو د رامنځته کولو په هدف د کشندې ولسوالۍ په مهمو برخو کې دوام لري. عبدالرزاق قادری زیاتوي چې د عملیاتو کې درې تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. په کشندې ولسوالۍ کې د نوي درېیم عملیاتو مشرۍ د باغ سرپرست والي عطه محمد نور کوي. کشندې د باغ له هغه نامنو ولسوالیو څخه ده چې درې میاشتې د مخه هم د باغ سرپرست والي عطه محمد نور په دې ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو د ځپلو په منظور د تورت عملیات رهبري کړي وو. تر دمه طالب وسلوالو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت خبرونه را رسیږي. د لوګر ولی وایي دا فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې د هغو او د نورو وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد اقدامات ترسره شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه له ولی حلیم فدایي سره مرکه کړې.
په لوګر کې امنیتی ساحه پراخه شوې ده چې پخوا غوندې د سړک تر محدودې پورې
د ولس همکاري زیاته شوې ده. انکشافي پروژې زیاتې شوې دي. ولس امنیتي ځواکونو نه هم ملاتړ کوي او هم په همور سره مرسته کوي، او په عین حال کې امنیتي ساحې تشخیصول به ډیر مشکل پدی وي. چې مثلا من په هر کلی کې خوانځي لرو، یعنی خوانځي چې دغه دولتي مؤسسه ده، یا مثلا من په هر کلی کې انکشافي شورا لرو، من په هر کلی کې دی ملي پیوستون پروګرامونه لرو. کله دی بود نو ورته وګورو نو له انکشافي په لور من په هر کلی کې حضور لرو. اما اکثره وخت ملګری داسې فکر کوي چې که په هر کلی کې مونږ وکولای شو چې عسکر ولرو نو دا به د حکومت د حضور په معنا وي. چې دا دید تر ډیره بریده پورې یو ډیر جنگي دید دی، او مونږ د حکومتداري اصول بیا نور دي. دغه خپل دی ښه وضعیت شاخصونه دي، اما مونږ هیڅکله هم د یو ناګواره او ناوړه پیښې چې د وسلوالو لخوا تر سره سي دانه شروع دا ولای، ځکه چې وسلوال تل لنرمو اهداف او اکثر وخت په مساجد او عامه ځایونو انتحار او انفجار نکار اخلي، او دا غتصدي چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم دي تصور کېدلای شي.
ولی سب داس ویلې کېږي په دې ورستیو کې چې د کابل وضعیت له لوګر خرابې کې او دلته بهرني جنگیالي موجود دي، دا تاسو څومره تاییدوي؟
مونږ بار بار دا هیله کوو چې غواړي چې په کابل کې امن وي، په لوګر کې امنیت ته توجه وکړي، ځکه چې لوګر یوازې د لوګریانو نه بلکې د کابل 5 میلیونه یا 6 میلیونه وګړو د محافظ او د غوی د دروازو د ساتونکي رول هم لوبوي. نو منطقي هم دا ده چې باید انسان همیشه خپل ساتونکي هغه ته ډیره توجه وکړي، او زمونږ هیله دا ده چې په دې اړه باندې امنیتي ځواکونه، وزارت دفاع، ریاست محترم د امنیتي ملي او د کورنیو چارو وزارت، هغه کمبوتات چې موږ په امنیتي برخو کې لرو هغه بشپړ کړي، تر څو موږ له یو پلوه د کابل امنیت ساتلی وي او له بل طرفه لوګر کې د لوګریانو امنیت ساتلی وي. البته تر کومه چې په بهرنیو جنګیالیو پورې خبره ده، ولسمشر پرون هم په دورځ مخ کې هم په لندن کې دا خبر په واضح ټکو وکړه چې تروریزم مذهب نه لري، تروریزم سرحد نه لري. په افغانستان کې اشاره وکړه چې په مختلفو ولایتونو کې موږ د چچن، ازبک، قرغز، پاکستانی مختلف جنګیالي لرو، او زمونږ هم لومړني ابتدایي معلومات دا وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په کم تعداد باندې بهرني جنگیالی لکه په څرخ خروار برکی او د ازر په سرحدي برخو کې حضور لري. دغه لمړنی راپورنه مونږ لرو امه دغه راپورنو لا سقوال باندې کار روان ده. دوی په مونږ په خروار کې عملیات زمونږ امنیتي ځواکونه وکړل او تاسو لږ په کې نه کسه وژل شو چې اکثریت بهرني او د دوی کورنۍ وي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوګر د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زمونږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو هرات، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمد مومند له کابل نه په خپل اس ام اس کې لیکي حکومت د بې ځایه مظاهرو مخه نیولای شي. توریالای هغه د هلمند څخه لیکي په دې مظاهرو کې د پاکستان لاسته دولت باید د دې مسلې غم وخوري. نور محمد حقیار له هلمند لیکي د مظاهراتیانو لپاره باید اولس غونډې او جلسې، د مظاهرو لپاره باید اولس غونډې او جلسې وکړي چې مشکل د ولسونو ترمنځ حل شي. عبدالله خوګیانای له کابل لیکي زما نظر دا دی چې دولت باید هیڅ مظاهراتیانو ته اجازه ورنکړي. ډیر دولتي کسان له خپلو کارونو څخه پاتې کیږي او ډیرو دکاندارانو ته تاوانونه رسیږي. محمد معصوم خان نورزای دلارام ولسوالۍ څخه لیږي لیکي هغه مظاهرې چې نرمې وي او عام او خیر عمل منفع کارونو ته ضرر ونه رسوي حکومت باید مخنیوي ونه کړي. او فتانه عثماني لزابل لیکي حکومت باید مخکې لدی چې مظاهرې وشي خبر ورکړي چې که څوک تشدد وکړي نو سخت سزا به ورکړل شي. زمږ غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. خو له هغه مخکې
خبریاست د ایتالیا او اسپانیا چیرونکو ویډلې فضائي سفینې ته ورته ماشين جوړ کړی چې د افریقا د بیوزلو لري پروتو سیمو خلکو ته په یو وخت د چاکوبه انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله واتلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بیوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوې دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټره د چاکوبه برابروي او هر دسکا په 800 متر واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولای شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 400,000 یورو دی د اروپایي اتحادیه د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکو هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکو غواړي چې په اټکلونو کې لزره وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د
نمی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کېږي، د روغتیا وزارت د ښځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازه یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، یو انجلۍ چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هر ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابېزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوشي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکي راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپل کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګر خونی تېره کړې دي. د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې عملم راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړه یې واده که پسې 12 کلنه وه، بېخي وړه یې واده کړې ده. زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. هغه ته م زما دا بنه چې نه دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاقو واخیستله. د هغې د خاطره دغه تکلیف ما ته پیدا شوی ده رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم، ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړمه کار، او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ بیا دغه نه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دوه یو نیم کال هغه ناجوړي وه، خو اوس چې دما لور واده شو د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا موږ که نه پرېږدي هغه ده.
هله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي، وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه درسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه. بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډیر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه، وردګو کې بیا دې مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوچه کې، هغه موږ ته پیسې راکړې. موږ ته په ګټه پیسې راکړه، هغه موږ په ویاندار بالا بود وکړه پیسې راکړې. د دې شعري که چې و د مېړه سوالات خراب و، دا راغله د موږ کا ویسې ته څو پیسې ما ته راکړه، موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو. بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې چې شي کې دا ورغلی وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نو اوس اتمان د ته لور ورکړي په تا واده کړو. موږ دوی خواندې نورې ناستې وو، دا موږ درېیم وه، د 14 کلنه وه. نو سړي چې جنجال غلمغل کړو چې غږې پې پورته کړلو، بیا موږ ورکړو. بیا نو وایل کاول زرد ملاتای نه دي، دا یې ورکړل کوټ کې پشین کې ګرم پې وکړل، بیرته یې پایپو نه خولې تور واچول. یو کال درسه ما په دسیات رواني شو په خانه کې، نو جوړه روغه شوله. موږ چې دا لور سه یې ورکړله، سخت کول بیا وایل کاول نتون سپکې علاکې په وینو پوښه خره مرض دغه عصابي شو.
هله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوي، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي ظلمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه شوې ده دغې وخت نه دوا راکوي ساره مخه هم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلی ماته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل دی چې بیخي کوچنۍ واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلی زه داسې یو وخت کې ورشم چې ووینم اولاد مې نور هم خراب شي بیا نه یم ورغلی دغې وخت ته اولاد دی چې هر څه وویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګر خون کېږي دغې خاطره بس زه ښه نه شم
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو لمخې چې په افغانستان کې شوي ښایي چې په سلو کې لشپیتونه تر شپږ شپیتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراری رامنځته کوي
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی نو نارینه د دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي د زنانه هورمون د کتو پورته کېږي دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري نشي وتلی له کوره چا سره خبرې نشي کولی پیسې مثلا اجازه نه لري چېرته تللو اجازه نه لري دا عوامل دی چې مازی پذیري زیات کوي
خغلی سروری دا هم وای چې روغتیا وزارت پر رواني ناروغیو د اخته خزو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي او وای چې دوی 200 رواني مشاوران چې نیمایي خزې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیاي مرکزونو کې ګمارل دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي
اکثریت رواني مریضان چې دی خفیف مریضان دی مثلا په سلو مریضانو کې چې تاسو رواني مریضان ګورئ 98 خفیف مریضان دی چې بستر ضرورت نه لري ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي په مشورو او په داسېانو ښه کیږي 2% دی شدید ناروغان دی شفاخانه ډاکټر یا دوات ضرورت دی هغه لپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو او په شپږ زونونو کې شپږ منډل هیلت وارد لرو چې ظرفیت تر شل در سلویخ بستر پورې په دغه ټول کلینیکونو کې چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 شو کلینیکونو کې اکثریتو کې خدمات صحت رواني په دغه په بسته کې شامل دي او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترننګ یا آموزش لیدلې ده
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه لکوزی وایي زیاتره هغه خزي چې دوی ترازی تر ډیره د کورنۍ او د تاوتریخوالي لامل په رواني ناروغیو اخته شوې دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو لاري درملنه کوي
اینا د حالت پښیمانی
یک حمله ده که په داسې حال کې مخترزي چې حمله پر رغلی وي ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي وایي چې غړي مې شخ دي زړه مې ټکان کوي زړه مې تنګ دی په وجود کې مې درد دی موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بيخي جوړي وي نو په هیغو چې رواني فشارونو د دې په جسم هم تاثیر کړي دغه ناروغي ته په شدید حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراترو او مشاورو لري د دوی درمل نه کوي اکثره د خجل خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګومان کوي چې که څوک پرونی ناروغي اختوي هغه لیونای دی موږ ډاډ ورکو چې خبره او د دې شهرت پټ ساتل کیږي
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورورو یو ښځه په رواني ناروغي اخته کوي میرمن احمدزی هغه نخې چې تریخکاری یو ښځه یا انجلۍ په رواني ناکراری اخته ده داسې راخی
اغه خزه یا انجلی سه پیږي سه ورځ پورز دي ته وزړتنګوله پیدا کیږي اندا کرنجکی نه پوري چا سره خبري وکي غور ستنه اوسي کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفيات د لودو اغه ورځ پورز کمیږي علاقه او شوق کار ته نه لري خپل نفر وای وای زه ډیر بد احساس لرم احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ څه ملوس نه کیږي اغه فکر کوي زه تنبلسوي امه اته د ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم هر شی راته اغه وخت خوند له لاسه ورکړي اسره واسه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن زرغونه وایي هغه ښځې چې رواني ناکراری لري بهتره دا ده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو که دا اسانتیا نه لري نو هڅه دې وکړي چې د خپل زړه غوټې دې زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
مګر تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو، هر رقم ځوان څه لري هماغه حالات څه فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي، که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوالو خواته شاید لاړه نه سي، او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي. کېږي سي یوه پیغله په کور کې یا یوه ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شی څه خوښېږي له موږ سره کار وکړي دا هم دې ته وایت کی دی به عوام دا ور باندې مصرفي، هر څومره سه سوق مصرفي ستونزه نه لري، هر څومره سه موږ ورته بیکاری اما عمر په مخکل ستونزه او په مشکلات فکر.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم، خات او ودان اوسئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه azadiradio.com